د ورځې 10 بجې شوې سموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، تر 11 بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بل برخه خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په افغانستان کې د 14 امریکایي سرتیرو د وژنې عامل نیول شوی دی. ښاغلی ترامپ له لوري وروسته کانګرس ته په لومړنۍ وینا کې نن دا څرګندونې وکړې. د 2020 کال د اګست په 26مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او له 100 ډیر افغانان پکې ووژل شول. ترامپ د کانګرس د دواړو خونو ګډې غونډې ته په وینا کې وویل په دې برید تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی او اوس په متحده ایالاتونو کې د محاکمې لپاره د هیواد ته پر لاره دی. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دې حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې وه. ښاغلی ترامپ د دې وینا پر مهال امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو نیولې د چین، کاناډا، مکسیکو او نورو هیوادونو پر وارداتو د تعرفې تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته سلګونه کسانو خپلې مینې پریښي او خوندي ځایونو ته تللي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې چارواکو په وینا د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي چې یو شمېر یې د کډوالو کمپونو او ځینې نور د خپلوانو کورونو کې دېره شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې بخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم او غږ خپور شي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواو ته حالت ترنګلی دی او سمدستي د جوړجاړي څرک نه لګیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونو له کبله طالبان وغندل. انالینا بایربوک پرون په برلین کې د خبرو پر مهال وویل طالبانو عملا د افغانستان نیمایي وګړو ته عمومي زندان جوړ کړی دی. هغې خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا کار به خامخا عواقب ولري. میرمن بایربک دا څرګندونې د افغان فعالانو په ګډون په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. په دې کنفرانس کې غوښتنه وشوه چې باید له طالبانو سره د ملګرو ملتونو له سیداو کنوانسیون څخه د سرغړونو له کبله حساب کتاب وشي. د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیداو د ملګرو ملتونو له تایید وروسته له 1999 کال راهیسې نافذ دی. افغانستان په 2003 کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شو، خو طالبان وایي دوی هغو کنوانسیونونو ته ژمن نه دي چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاوز پر یو مرکز د برید پر مهال لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي چې درې ماشومان هم پکې شامل دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل د دوه ځان مرګو بریدګرو پرون ماښام د روژه ماتي پر مهال لومړی خپل چاودیدونکي توکي والوزول او بیا نور وسلول مرکز ته ننوتل. له برید څو ساعته وروسته هم په مرکز کې دننه ډزې روانې وې. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په چاودنو کې 22 نور کسان ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت د جیش الفرسان محمد په نوم وسلوالې ډلې منلی. صدر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري دا برید غندلی دی. په بنو کې د تیر کال په دوبی کې هم د پوز پر یو مرکز په موټر بم برید کې پوځیانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وه. او د کرکټ د اتلانو د جامعې چمپیونز ټرافي د لوبو دوهم نیم پایلو بنن د زیلاند، نیوزیلاند او جنوبی افریقا ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه د لاهور په قضا د افغانستان په وخت د ماسپخین په یوه نیمه بجه پیلیږي. د نن ورځې بریالۍ لوبډله به د راتلونکې یکشنبې په ورځ د مارچ په 9مه له هند سره پایلوبې ولري. هند پرون استرالیا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. د ازادۍ راډیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې لمړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او ورپسې به د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن د هیواد له نامتو شاعر پروین فیض زاده ملال سره مرکه واوري.
دی.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت دون کایده لکه د اوبو پشان، موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بر اگرځولای نسو. همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېره عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه شي.
د وخت له دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبان نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډېر وخت یې ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي، او اوس مهال چې ګورو زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه، او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تېرېږي. درس نه شو ویلی، کورس ته نه شو تلی، پارک ته نه شو تلی، چکر ته نه شو تلی، دندې ته نه شو تلی. همدا اوس روزګار یم.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدرمن اوریدونکو، وخت ته د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوي دي. څوک الماس ورته وایي، څوک یې سره زر بولي، ځینې نایابه گوهر نوموي. د وخت د ارزښت په هکله چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیاتې په کور کې نیولي دي، له دوی نه یې هغه قیمتي څیز چې وخت دی اخیستی دی.
وخت ځای کول خو په ژوند کې لویې بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي، او اوس مهال چې ګورو زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه، او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تېرېږي. درس نه شو ویلی، کورس ته نه شو تلی، پارک ته نه شو تلی، چکر ته نه شو تلی، دندې ته نه شو تلی. همدا اوس روزګار یم. موسسې بند کړې دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ضایع کېږي، او هر لحظه چې موږ په دې مثلا کور کې ده، موږ ته ډېر سخت تمامېږي. او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو، نو زما په ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي، د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي، او دا د هغوی په ژوند باندې یو بد تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په یوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې، د وخت ضایع نه کوي، او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهوو باندې وخت ضایع کېږي زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان یې درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم، دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه له تاسو سره خبرې کوم. یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي، دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده، یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده، هغه بیا نه تکرارېږي. یا هم هغه خوشحاله ژوند، یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړې دي، هغه بیا موږ نشو راتکرارولی، نشو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو، د سیند اوبه راګرځولی نسو. همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو، باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه شي. لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تېر شو، کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هېڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنی مثلا هم داده چه باید خپل وقت دیر ارزخت ورکو او وقت نه خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکو. نگل داره چه که بی تقسیم اوقات استفاده وکو چه مثلا سهار باید چه بجره وکشو سهار دوله کلا ده مطالعه کلا ده ده دوستان لیدل کلا ده غرم دوله کلا ده ده کل من نه گردوه دیگی اوز فیلن خود ده انجون لپاره پا افغانستان که یه هم پر تولیز توگه ایدل پاره چه معمولا دغه انجونه په کور کې دي او هیڅ کار نه لري نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایله شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې هدف نه وي هر څه همداسې په خپل سر رواني کنه هر څه په مخه راغلل هماغه کار به اجرا کیږي نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کیږي بې هدفه ژوند سره؟
بې هدفه ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان هر ژوندی موجود د ځمکې پر مخ ځانته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي، او هغه کارونه چې نن کوي دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامې ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډېره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. دې لپاره چې ژوند اهداف ولار ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه یا یوه ستنه یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه هدف ده. بې هدف ژوند نه کېږي. او هدف درلودل د موږ لپاره او په مجموعي صورت ټول انسانان ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف ولرو نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو.
اتلستانګ زای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وایي دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت خو ډېر قیمتي څیز دی چې مونږ باید د لاسه ورنه کړو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسې یاستو. په دې باندې ځان ته تسلي ورکړئ، یا دغه کوي چې دغه دی زه یعنې مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډېر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوئ، څومره وخت مطالعې ته ورکوئ، څومره وخت کار ته ورکوئ، څومره وخت کورنۍ ته ورکوئ؟
زمونږ خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبوو چې هغه ډېرې معتبرې سایټونه اوسې، لکه ازادي راډیو شوه، وایس آف امریکا شوه، همداسې نور دغه یي. دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپله تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کړو، د هېواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سر روان دي، د دې څخه ځان خبر کړو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه وي، په هغې باندې مونږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو.
بله، او خپل مطالعې ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه دی، ډېره یو ښه موضوع راخیستې ده چې ځوانان د وخت ارزښت په اړه باندې، نو دا یو ډېر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې، باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجي ګیمونو باندې. مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مغې کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی مونږ رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانتو استادان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیبه او دا دې کې ګوتې وخت.
یوه تجربه هم را سره شریکه کوي، کوم وخت داسې سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډېر وخت مو تیر کړی، مونږ ته وروسته پام سوای دی چې نه ما باید داسې نه وای کړی، وخت مې باید نه وای ضایع کړی. داسې کوم څه سره مخ شوی یاستئ؟
ډېرې داسې تجربې شته دي. د دې نه یعنی اول دا دی چې مو دغه اوس تقریبا دغه اوس چې فعلال دغه سقوط سره وروسته دا نظام چې راغلی دی مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هماغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تېروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته. دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي، وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي، ځواني نشه ده نه چې همیشه. نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو، داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو، او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دې نه تېری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پاپشي ګیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي. د دغه شیانو نه دې ډډه وکړي، کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
وخت د ارزښت پاک لا ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډېر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تېرېږي یا یوه ثانیه د عقل تېرېږي، نو موږ نشو کولای چې هغې ته بېرته برګشت وکړو او بېرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی، وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډېر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه په خپل مخ کې لرم، د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنی چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکي دي، او یا نشم کولای چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډېر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چېرته یو څوک په دې ونه توانېږي چې خپل وخت قیمتي ثانی قیمتي دقیق په ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولای چې هغه کومې موخې، کوم هدفونه، کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنی دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنی چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنی چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې، تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړي او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستی؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډېر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي طبعا نو اوس خو مجازي نړۍ ده. مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګ نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک میکارو ټیک ټاک ته چې ورتلم طبعا غلطه ماته چاپ خبر عجیب او غریب ویډیوګانې ماته مخترات لی او د سویچ ځینې جالب وی ټوکی وی کی ځینې بیا د سویچ د انسان په احساساتو تاثیر کوي تر ډیر الته مثلا ماته چې مخترات لی د سی ترانی وی غد ترانو غ جالب ځای ټیک ټاک تر اخیستل ته یا چا او تر څو غ ډیر لیدونکو ولري کوي شیر کوم څو غ غمجن او غ د سی ځای چې هغه په انسان باندې ډیر تاثیر کوي مغه ځای به ټیک ټاک ته ورچاو یم نور کې ټوکی ویم ډیر داسې جالب ټوکی اچوي په انګلیسي سلا باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي نو ته به انسان چې کله هلته ورځي دی هلته ذهنن بوختیږي ډیر بیخي وخت د چاپام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي نو لاندې کبل څو وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم نو لاندې کبل بیرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی و په هغه باندې پښیمانه کړم او بیرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم او کوم وخت چې زما راضی کوي هغه بیرته د ځان لپاره راوګرځوم او هغه په داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي په داسې څه باندې مصروف کړم.
بلې، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډیری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري هغه ګوري او له همداسې ستونزې سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخته راځي چې یو وخت مو فکر نه یو ساعت تیر سوی یو نیم ساعت تیر سوی وي د بیلابیلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دو شیانو نه وروسته پاتې نه سي ځکه د ټولنې پرمختګونه دي کیدلی سي په ټیک ټاک یوه ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د دې ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري. کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري عام نورو ټولنیزو رسنیو ته.
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولی شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د ده کارونه وي، که هغه د ده تفریح وخت وي، که هغه د ده مطالعې وخت وي. اوس وخت که چېرته ته مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نه شي کولی په هماغه شکل ورسره مخ شي. او کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شې، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، که هغه مثلا اجتماعي اړخ، موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که یو څوک متاهل وي خپلې مېرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي، او دا یو ښه فکر غواړي. که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولی چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولی شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بیا تر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولی شي خپلې دندې ته لاړ شي. د دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، یو ورځ جمعې ورځ ده، کولی شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی په کې کار کوي دغه د شپې له خوا نه دی څه نا څه وخت همدا ټول ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته یې ورکړي، کورنۍ ته یې ورکړي، تر څو دی وکولی شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولی؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خواته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې یو ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بلې، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډېر مهم ټکي ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان یې نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند د نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ سي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای سي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپل هم ګډوډ شوی یم، یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس وی دو بجو پوری په دغه ټولنیز رسنیو کې بوخت او سم او وخت می دوی ته ورکړی وی په دې معنی چې تلته مثلا یا خپل دوستان او ملګرو سره پکې خبرې کوم یا هم په داس شیانو سرکېږم لکه ټیک ټاک چې تلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم کله چې زه د شپې تر دومره نه وخت ویښ اوسم لوی خو ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي تر ډېره ذهنن ګډوډوي سترګو ته تاوان رسوي او ذهنن انسان خسته کوي نو لوی خو ما د شپې تر نه وخت په موبایل باندې ځان خسته کړ او ځان مې وځاپه خپل ذهن مې وځاپه له بلې خوا زه بې خوبه شوم بیا سهار زه مثلا که یو څوک کار لري مجبور دی اړ دی چې سهار وخته پاڅېږي او دی خپل کار ته لاړ شي که چېرته دی خپل کار ته ځي دوی خوب پوره نه دی دوی له بدني اړخه له رواني اړخه دوی نارامه دي نو دوی نشي کولی هغه د خپل ورځنۍ چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او په سمه توګه ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي او بیا کله چې له دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي پښیماني کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلي دي. یو وخت ډېر سخت زه بې انګېزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالاتونه هم را باندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډېر سخت کار کړی دی، ډېر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت د انسان ناهیلی کېږي، خو دوی دې د کار شا دې نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته او ژوند ته راوګرځېږي.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند د څانګې خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ میلمه
ازادی رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادی میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال، ډیر مننه چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، گرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا مې کابل ته راغلې، ما رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی. کې زرغونې انالیسته ما تاسو ویلې چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دي. له پته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړي، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودې. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم د دولسم څخه فارغ شوم کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نه تا قسمه ډېره علاقه